द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا د واسارانه نیم ساته خبری خبرونه کې شرغلاست د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده پاکستان کې د سهار 6 بجې سوي دي افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د نهه یا سه شنبه د شپې 8 بجې دي او د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړیما دا امریکا د دفاع چارو وزارت د واشنگټن پوسټ ورسپانې هغه راپور وینا رد کړی ده چې ګنې امریکایي ولس څخه امریکا د افغان جنگ په اړه حقایق پټ ساتلي دا امریکا د پاکستان پخوانی پولیس افسر راو انوار نوم د شپږ هیوادونو څخه د اتلس نورو تنانو تر څنګ د بشري حقونو د سرغړونو په نوم لړ کې شامل کړی او د امریکا په کانګرس کې د حزب اختلاف د ډیموکرات پارټۍ غړو د نهه یا سه شنبه په ورځ اعلان وکړو چې د واک اختیار په ناجایزه استعمال او د کانګرس د مخه نیولو په سر به د صدر ټرمپ مواخذه کولی سي یا صدر ټرمپ لپاره به د هغه د صدارت څخه نااهله کولو کوشش کوي او اوس د خبرونو تفصیلات امریکا د دفاع وزارت چارو وزارت د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور هغه وینا رد کړی چې ګنې امریکایي ولس څخه د افغانستان د جنگ په اړه حقایق پټ ساتلي د پنټاګون ویان د لیفټیننټ کرنل تھامس کیمبل وایس اف امریکا ته د واشنگټن پوسټ د راپور په اړه خپل دریس کې ویلي دي چې د امریکې د دفاع وزارت لا هم ولس یا کانګرس ته د دوکا ورکولو اراده نه و امریکا او واشنگټن پوسټ ورسپانې په خپل تازه راپور کې د حکومتي دستاویز په بنیاد ویلي امریکایي مامورینو په افغانستان کې د جنگ په اړه غلط معلومات وړاندې کول او د جنگ په اړه به د خوشبینی خبرې کولې او دا حقایق به پټ ساتل چې په افغانستان کې د جنگ غټلو نه دی کیمبل په تاکید سره ویلي چې په مرکو کې معلومات افغانستان د بیا ودانی لپاره خصوصي انسپکټر جنرال یا سیګار سره په ښکاره مقصد شریک کړی سوي چې سیګار خپل ولسی راپور کې دغه شامل کړي د واشنگټن په ویلسن سنټر کې د جنوبي اشیا د چارو سیړونکو مایکل کوګلمن دی وته ویلي چې واشنگټن پوسټ تر راپور د خبرېتو مثبت او منفي اړخونه دي مایکل کوګلمن وایي چې مثبت اړخ دا کېدلی سي چې په امریکا کې یو وار بیا د افغانستان د جګړې په اړه پوښتنې راپورته سي او په دې خبرو اترې پیل سي او د دې حل لپاره صدر ټرمپ تګلاره د ملګرتیا سي واسي واشنگټن څخه خبرېدونکي د ورسپانې خپل راپور کې وایي چې امریکایي مامورینو د افغان جنگ په اړه خپل خیالات په داسې حال کې شریک کول چې ګڼې د دوی خبرې به په عامه کچه مخته رانزي او دا خبرې تسلیموي به چې افغان جنگ لپاره د امریکایي تګلاره غلطه وه او دا چې افغانستان کې د ثبات او جمهوریت پر ځای کولو په لړ کې امریکې د سلګونو عربونو ډالر ضایع کړی دی امریکا د پاکستان پخوانی پولیس افسر راو انوار نوم د انساني حقوقو د سرغړونو په فهرست کې شامل کړي د امریکای د خزانه ادارې په غیر ملکی اساسو د کنټرول دفتر د بشري حقوقو د نړیوال ورس په مناسبت تشپش هوادونو څخه اتلس تنانو په ضد باندې دا کاروي کړي د دې ادارې لخوا جاری سوی بیان تر مخه د تنانو د بشري حقوقو په ضد کارونه کړي وو بیان وایي چې راو انوار په کراچي ملیر ضلع د پولیسو د مشر په حیثیت په یو سل نوی جالي مقابله کړي چې پکې د پولیسو لخوا سلور سوه زخه زیات بیګونه ولسی وګړي وژل سوي دي په دې وژل سوو تنانو کې نقیب الله مسعود هم شامل دي بیان زیاتوي چې راونور د جرمونو کولو یو تنظیم انچارج هم وو چې د خلکو څخه به پیسې یا بطا اخیسته په ځمکو بې ناجایزه قبضه کوله او د منشیاتو او قتل په جرمونو کې به برخه درلود په کال 2013 کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته راونوار د نقیب الله مسعود په وژنه نیول سوی و خو د درې میاشتو بند سزا وروسته د ترګریز عدالت په ضمانت خوشي کړی او د امریکا په کانګرس کې د حزب اختلاف دیموکرات پارټي غړو د نه سي شنبه په ورځ اعلان وکړو چې واک اختیار په نجازه استعمال او د کانګرس د مخنیولو په سر به د صدر ترامپ مواخذه کولی سي، یا هغه صدارت لپاره به د هغه د نااله کولو هڅې کوي. د کانګرس هاوس اوف ریپرزنټیټیو یا ایوان نمایندګان د قانوني چارو کمیټې مشر د دیموکرات پارټي جوډي نیلډن د کانګرس په ودانۍ کې خبریالانو ته وویل د صدر ترامپ د خپل اختیار په ناجایزه استعمالولو کې یوکرین زه غوښتنه کړې وه چې کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنه وکړي. او د امریکا نیو جرسي ایالت کې د ډزو په پیښو کې شپږ تنه وژل سوي دي او درې نور ژوبل دي. په پیښو کې وژل سوو تنانو کې یو پولیس افسر سره د 15 ماشومانو او درې عام خلکو او د دوه مشکوک تنانو وژل سوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا سارنی نیم ساعت خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. دا خبرونه تاسو اوریدئ چې را سره ملوسیږي. دا خبرونه تفصيلات وروسته او تاسو ته په دې موضوعګانو باندې تفصيلي راپورونه وړاندې کوو. وړومبی هم تاسو ته راپور لرو چې د امریکا د دفاع چارو وزارت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه راپور وینا رد کړې وه چې واشنگتن پوسټ پکې ویلي وو چې د امریکا ولس څخه حکومت د افغان جنگ په اړه حقایق یا رښتینې پټي ساتلې وې. تفصيلات تاسو ته ارباب محمود علي په یو راپور کې لري.
د پینټاګان وایان لیفټننټ کرنل تامس کیمبل وایس اف امریکا ته د واشنگتن پوسټ د رپورت په اړه خپل دریس کې ویلي دي چې د امریکې د دفاع وزارت کله هم ولس یا کانګرس ته د دوکې ورکولو اراده نه و. د امریکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه رپورت کې د حکومتي دستاویزاتو په بنیاد ویلي امریکایي مامورینو په افغانستان کې د جنگ په اړه غلط معلومات وړاندې کول، د جنگ په اړه به یې د خوشبینۍ خبرې کولې او دا حقیقت به یې پټ ساتلو چې په افغانستان کې جنگ د ګټلو نه دی. کیمبل په تاکید سره ویلي دي چې په مرکو کې معلومات د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره خصوصي انسپکټر جنرال یا سیګار سره په ښکاره مقصد شریک کړل شوي چې سیګار خپل ولسی رپورت کې دغه شامل کړي. د واشنگتن ډی سي په ویډرو ویلسن سنټر کې د جنوبی ایشیا د چارو څېړونکو مایکل کوګلمن ډیوه ته ویلي دي چې د واشنگتن پوسټ رپورت مثبت او منفي اړخونه لري. مایکل کوګلمن وایي مثبت اړخ یې دا کېدلی شي چې په امریکا کې یو وار بیا د افغانستان د جګړې په اړه پوښتنې راپورته شي او په دې خبرې اترې شروع شي او د دې د حل لپاره د صدر ترامپ د تګلارې ملګرتیا سیوا شي. د صدر ترامپ تګلاره به نورې هم مرستې ولري. د امریکني ځواکونو د وستلو لپاره د طالبانو سره د روغې جوړې د هڅو د دې تګلاره. مایکل کوګلمن وایي د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ د رپورت وروسته هغه امریکني پوځیان به هم راپارېدلی وي چا چې داسې یو جنگ کړی او ژوندونه یې پکې د لاسه ورکړي، د کوم جنگ په اړه چې د دوی افسرانو نظر و چې دغه جګړه د ګټې نه ده. کوګلمن وایي طالبانو دا پروپاګاندا کوله چې امریکني ځواکونه د افغانستان د کړمو ذمہوار دي او دا چې خارجي ځواکونه دي د افغانستان نه وځي.
is something that can be a big propaganda triumph.
د بده مرغه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ رپورت د طالبانو پروپاګاندا تقویہ کولی شي، خو د افغان ولس لپاره دا یو بد سیس کېدلی شي. څوک چې د طالبانو لخوا ډیر ځپل شوی دی، طالبان د وړاندې نه ډیر مضبوط دي او دې رپورت د هغوی دریستا نور طاقت هم ورکړی دی. د واشنگتن څخه خبریدونکو ورځپاڼه په خپل رپورت کې وایي امریکایي مامورینو د افغان جنگ په اړه خپل خیالات په داسې حال کې شریکول چې ګنی د دوی خبرې به په عامه کچه مخې ته نه راځي او دا خبره تسلیموي چې د افغان جنگ لپاره د امریکې تګلاره غلطه وه او دا چې په افغانستان کې د ثبات او جمهوریت پر ځای کولو په لړ کې امریکې د سلګونو اربونو ډالرې ضایع کړي دي. د ای پی خبری ادارې سره مرکه کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکې په میلیونونو ډالرې مصرف کولو سره په هیواد کې اداري فساد سیوا شوې دي. کرزی وای دا د امریکې پیسې وې او دوی به کنټریکټرانو او شخصي امنیتي ادارو ته ورکولې. ای پی خبری ادارې لیکي چې واشنگتن پوسټ ترلاسه شوی دستاویزاتو کې ویلي شوی د کرزی په مشرۍ کې د بډو رشوتونو یو حکومتي نظام جوړ شوی وو حامد کرزی د بډ رشوتونو تورونه ردوي، خو په خپل حکومت کې د رشوت خورو افسرانو ککړ کېدل یې نه دی رد کړی. په عیني حال کې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د دریو میاشتو وروسته د خالی په ورځ قطر کې د طالبانو سره لیدلې دي. د امریکې لخوا خپور شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې د خبرو ړومبی ټکې به طالبانو نه په تشدد کې د کمی لوس ترلاسه کول وي، کوم چې د اوربن حتمی مقصد ترلاسه کولو ته لاره هوارولی شي. خو په قطر کې د طالبانو د پلاوی وایان سهیل شاهین ای پی خبری ادارې ته ویلي دي چې اوربن او په تشدد کې کمی به د سولې د لوزنامې لاسلیک کولو وروستو مخې ته راځي. سهیل شاهین ویلي دي چې د خارجي ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د نور چا خلاف د نه استعمالولو خبره په لوزنامه کې لیکلې شوې ده، او د دې سره سره د بین الافغاني خبرې شروع کولو هم په دې کې لیکلې شوې دي، کوم چې به د لوزنامې د لاسلیک کولو وروستو رامخېده کیږي. وړاندې کابل شرط ایښودلی و چې د خبرو وړاندې طالبانو ته به تر د یوې میاشتې پورې اوربند اعلانول وي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا د ودا سره نیم ساعت خبری خبرونه لیا دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. تاسو ته خبرونه کې راپور یو بل وړاندې کوو چې امریکا د پاکستان پخوانی پولیس افسر راو انور نوم د بشري حقوقو د سرغړونو تنانو په نوم لړ کې شامل کړی دی. تاسو به در یاد کو چې په دې فهرست کې د شپږ هیوادونو څخه اتلس تنانو ترڅنګ د پخوانی پولیس افسر راو انور نوم هم شامل دی. سه تفصیلات
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي دي چې د پاکستان د پولیسو افسر راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په لیست کې شامل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو دفتر د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له شپږو هیوادونو څخه اتلس کسانو په ضد کاروایی کړې ده. امریکایي چارواکي وویل چې راو انوار په پرله پسې د ملکي وګړو په ماورای عدالت وژنو په تور نیول شوی و. راو انوار د کراچۍ ملیر سیمه کې په یو سل نوي پولیسو مقابلو کې برخه اخیستې وه چې له څلور سوه ډېر کسان پکې وژل شوي وو، چې زیاته شمېره پکې د ماورای عدالت وژنو ویل کېږي چې پکې د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسعود هم وو. هغه زیاته کړه چې راو انوار د پولیسو او مجرمانو د یوې شبکې مسؤول وو چې په زور د زورواکو ځمکو غیرقانوني قبضې مخدره توکو او وژنو کې شریک وو. په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سټیون منوچن وویل چې امریکا به د بې ګناه ملکي وګړو په وړاندې اذیت، اغوا، جنسي تشدد او وژنه ونه زغمي. هغه وویل چې د بشري حقونو سرغړونو مخنیوي او په جرمونو کې شریک کسان او مرسته کوونکو په نیولو کې به مرسته کوي. راو انوار د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا په ټول هیواد کې د لاریون په پایله کې د 2013 په مارچ کې د نقیب الله محسود وژنې قضیه کې ونیول شو. هغه د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا په بند کې درې میاشتې وروسته په ضمانت خوشې شو.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا د ودا سره نه خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي را سره ملګری او سي جي تاسو ته به سوشي بو کې زموږ همکاران ابي بشرين خبرونه هم وړاندې کوي چې تاسو کوی سي په ټي وي او ګوري د سټلایټ تلاري او د ریډیو ترڅنګ د ډي وا په ټولنیزو پاړو په ژوندۍ بڑا وګوري. د امریکا په کانګرس کې د زب اختلاف ډیموکرات پارټي غړو د نهي اسوسیشن په ورځ اعلان وکړو چې د واک اختیار په ناجایز استعمال او د کانګرس ته مخنی بولو په سر به د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ مواخذه کولی سي یا د صدارت لپاره به د هغه د نااهله کولو هڅې کوي. نصر الله تاسو نور تفصيلات په تفصيلي راپور کې لري.
د نهي سشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتیک ګوند غړو اعلان وکړو چې د واک اختیار په ناوړه استعمال او د کانګرس کارونو کې ځنډ اچولو په سر به د صدر ډونلډ ټرمپ به مواخذه کوي. د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو ایوان د قانوني چارو کمیټې مشر د ډیموکراتیک پارټۍ غړي جری نیډلر د کانګرس په ودانۍ کې خبریالانو ته وویل ډونلډ ټرمپ د خپل اختیار ناوړه استعمال کړی چې د یوکراین نه غوښتلی و چې د کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د مواخذې د دویمې مادې په اړه نیډلر وویل صدر ټرمپ د یوکراین سره د هغه د لین دین په اړه د کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده. جری نیډلر وویل د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي صدر ډونلډ ټرمپ د امریکې د قومي مفادو پر ځای خپلو شخصي ګټو ته ترجیح ورکړي او دا د امریکې ولس او قام ګټې په خطر کې اچولې دي. هیڅ څوک تر دې چې صدر هم د قانون نوچت نه دی. د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس غړو په دغه دوه مادو د واک اختیار په ناجایزه استعمال او د کانګرس مخه نیولو په سر د صدر ټرمپ د مواخذې اعلان د 1300 میاشتو راهیسې په هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د استازو په ایوان کې د مواخذې په لړ کې تحقیقاتو او د اوریدنو وروسته وکړو. او بل طرف ته صدر ټرمپ چې په مختلفو موضوعاتو خپل دریز په سمدستي توګه په ټویټر سرګندوي د ډیموکراتیک پارټۍ په اعلان څه نه دی ویلي. خو د اعلان نه مخکې د نهې په ورځ یې په ټویټر پیغام کې ویلو د هغه مواخذه مکمل سیاسي لیونتوب دی، هیڅ خلک کار یې نه دی کړی. د ډیموکراتیک پارټۍ د مواخذې د مقدمې ټوله توجه سږ کال د جولای د 15 منټې هغه خبرې دي چې صدر ټرمپ په ټلیفون د یوکراین صدر ولادیمیر زلنسکي سره وکړي او د ډونلډ ټرمپ پکې د ښاغلي سر زلنسکي نه و خپل چې ما سره یو خېګړه وکړه او د یوکراین د ګیس بریزما نومې کپنۍ په اړه بډو رشوتونو تحقیقات شروع کړه. او دویم دا چې صدر ټرمپ ولادیمیر زلنسکي ته دا تجویز هم ورکړی و چې یوکراین دې په دې اړه هم تحقیقات وکړي چې د کال 2014 په صدارتي انتخاباتو کې روس نه یوکراین مداخلت کړی و. خو امریکایي تحقیقات سرګندوي په دغو انتخاباتو کې روس مداخلت کړی و نه چې یوکراین. د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس غړي وایي صدر ټرمپ د خپل سیاسي حریف د کمزوري کولو په خاطر یوکراین نه د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د مداخلت غوښتنه کړې وه. خو صدر ټرمپ او د هغه واکمن ریپبلیکن ګوند دا خبر ردوي او صدر ټرمپ همیشه دا یو سیاسي انتقام بللی. نډلر وویل چې دا ممکنه ده چې کمیټې د دې اونۍ تر پایه د مواخذې په دپاتو باندې رای ورکړي، نو دا به د استازو په ایوان کې صدر ټرمپ خلاف د مواخذې په اړه وټونو ته لاره همواره کړي. او ممکنه ده چې د کرسمس نه مخکې د استازو په ایوان کې د صدر ټرمپ مواخذه وشي، نو بیا به دا په جنوري کې د وټ لپاره سینټ ته ځي. خو یاد دی وی چې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت ته، نو دا نه ښکاري چې د صدر ټرمپ مواخذه به وکړي شي. په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکراین صدر زلنسکي نه یې د 15 جولای په ټلیفوني خبرو کې د پوځي امداد په بدل کې غوښتلی و چې د پخواني نائب صدر او 2020 کال په انتخاباتو کې د خپل ممکنه سیال جو بایدن د زوی په خلاف په یوکراین کې د هغه د سوداګریزو چارو په اړه د پلټنې وکړي. دا د امریکې په 243 کال تاریخ کې څلورم ځل دی چې د صدر خلاف د مواخذې اورېدنه کیږي. د مواخذې اورېدنه په 19مه صدۍ کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 2 لسیزه مخکې د صدر بل کلنټن خلاف و. خو صدر کلنټن بیا سینټ بری کړی و او په کال 1980 کې د صدر ریچرډ نیکسن خلاف د مواخذې اورېدنې نه مخکې صدر نیکسن استعفا ورکړې و.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
و وایس اف امریکا جوه دا خبرونه دوام لري. را سره ملګری او سي جي تاسو ته یو بل راپور لرو چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویل دي چې تیار دي په لیبیا ته خپل فوج ولېږي، او وای دا اعلان ته ترکی او لیبیا ترمنځ د امنیت په سر سوي لوزنامې ورسته مخاطر راغلی دی. تفصیلات تاسو د اشفاق مومند په راپور کې لرو.
د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي د تیار دی چې لیبیا ته خپل فوج ولېږي. د نوموړي دا اعلان ترکیه او لیبیا ترمنځ د امنیت پر سر د شوې لوزنامې وروسته مخې ته راغلی دی. ملک د انرژي ضرورتونو د سیوا کېدو سره سم ترکیه د بحیرې روم په غاړه پرتو ملکونو کې خپل اثر او رسوخ زیاتولو کوشش شروع کړی دی. صدر طیب اردوغان ویلي چې لیبیا د پوز غوښتنه وکړه نو موږ کافي شمیر عسکر لیږلو ته تیار یو. نوموړي په انقره یونیورسټۍ کې د طالب علمانو یوې غونډې ته وینا کې دا خبره کړې ده. د ویلي چې لوزنامه لاسلیک شوې نو دې کې هیڅ قسم خنډ نشته. اگر چې اکثره سیلنکار د ترکی په دې اعلان حیرانه دي، خو په طرابلس کې موجود حکومت او ترکی ترمنځ دې میاشت دوه لوزنامې لاسلیک شوې دي. د ترکی یو پخوانی سفیر محتاط رین دی وای چې د لوزنامې لاندې دا یو فطري خبره ده که چېرې لیبیا حکومت ترکی ته بلنه ورکړه چې د مرستو لپاره د ترکی پوز راوبلي. دا بیخي معمول یو خبره ده. دی وایي چې لیبیا کې د وړاندې نه ډېر ملکونه د ګیم برخه دي، لکه خلیفه مختار سره د سعودي عرب، عرب اماراتو، مصر، فرانس او څومره چې دی وایي پوهیږي روس هم ورسره مرستې کوي. خلیفه مختار په ختیز لیبیا کې یو باغی مشر دی چې د سرکاري پوځ پر ضد جګړه کې ښکیل دی او په ټول لیبیا د قبضې لپاره کوشش کوي. د ترکی د پوځ لیږلو د اعلان او په طرابلس کې د حکومت سره مرستې دوی د ماسکو سره مخ په مخ کولی شي. د ترکی صدر اردوغان ویلي دي چې لیبیا د پوځ غوښتنه په ملک کې موجود د روس ویګنر په نوم د کرایي پوځ په ځواب کې امکان دی کړی وي. د ویګنر عسکرو ډله د یو کاروباري تن یوګنی پرګوزین شخصي ډله ده کوم چې د روس د حکومت سره نږدې روابط لري. د تیر ګل په ورځ یو ټي وي سره مرکه کې صدر اردوغان ویلي چې غواړي د خلیفه مختار معامله د روس سره په شام کې جوړه شوې شخړه جوړه نشي. روس او ترکی د شام په خانه جنگي کې د دوه مخالفه ډلو مرستې کوي. د ترکی صدر ویلي چې پلان لري راتلونکي هفته د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون د لیبیا په مسله باندې خبرې اترې وکړي. د شام په خانه جنگي کې د مخالفه ډلو سره د مرستو باوجود د ترکی صدر د روس ولادیمیر پوتین سره اړیکې مضبوطې ساتلې دي. د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د انرژي په مد کې او کاروبار نه علاوه د روس څخه ترکی پوځي سازوسامان هم بیا کوي. د کومې سره چې د ترکی غربي ملګری ملکونه پریشانه شوي. د لیبیا سره د ترکی د اړیکو مضبوطېدلو سره یوازې روس نه دی اندېښمن، بلکې یونان هم د لیبیا او ترکی ترمنځ سمندري حدونو کې د خصوصي ځای برابرولو پر سر لوزنامه باندې پریشانه دی. د یونان صدر پروکوپس پاولو پولس دغه لوزنامه باندې نیوکې کړي او وایي چې دا د یونان په اوبو باندې سودا شوې ده. دی وایي ترکی د خپل سامراجي فکر خوبونه ویني. په سمندري حدونو د یونان او ترکی ترمنځ د وړاندې نه لانجه روانه وه او په دغې کې تیزوالی په نږدېو کې هغه وخت پیدا شو کله چې په سمندر کې د قدرتي ګیسو ذخیرې وموندل شوې. د ترکی پخوانی سفیر هاغلی رینډي وایي چې د ترکی او یونان ترمنځ د اوبو په سرحدونو د وړاندې نه لانجمنه دعوې شوي دي او ترکی په بحیرې روم کې یوازې پرېښودل شوی و. یونان، اسرائیل او مصر د ګیس لپاره په خپلو کې ملګرتیاګانې وکړې، موقع یې ولټولې او دغسې نور یو شمېر فایده یې ترلاسه کړې، خو ترکی یوازې پرېښودل شوی و. نو دا یوازینۍ لار ده چې ترکی لوزنامه وکړي او په بحیرې روم کې د خپل حق تحفظ وکړي. د زیاتوي یونان په دې خفه دی چې ترکی په اوبو کومو سیمو باندې دعوه کوي. دغه یوازینۍ لار ده چې د کومې نه د اسرائیل او قبرص موندل شوي ګیس پایپ لاین د یونان څخه تیریږي او یورپ ته ځي. صدر طیب اردوغان وایي چې د قبرص یوناني برخه مصر، یونان او اسرائیل د هیڅ کوم پایپ د لارې ګیس بل چاته نشي لیږلی تر څو چې ترکی پرې رضا شوی نه وي. اروپایي اتحاد د یوناني قبرص د اوبو د سرحدونو په خلاف ورزۍ په ترکی د بندیزونو لګولو په خبره باندې غور کوي. د ترکی پخوانی سفیر وایي چې اروپایي اتحاد به بهتره په پاتې کیږي او که داسې ونه کړي نو ترکی هر قسم انجام ته تیار دی، ځکه چې دا د ترکی د قومي مفادو خبره ده او زیاتوي ترکی به هیڅکله هم په ملکي مفادو باندې سودا ونه کړي. ترکی وایي چې د یونان سره لوزنامې ته تیار دی چې دوی خپل نږدېو کې موندل شوی ګیس د ترکی په لار نور ملکونو ته ورولیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ویس اف امریکا دی ودا خبرونه د عوام لري را سره ملګری او سیږي سو شپو کې به تاسو ته زمرم کران به بشیر نه خبرونه هم وړاندې کوو. خو اوس یو بل راپورټ درته لرو چې په هند کې د شریعت په سر لنجمن بل پاس کړی سوی دی. تفصیلات سندي عدنان رشید تاسو ته په یو راپور کې لري.
هندوستان حکومت د گاونډي هیوادونو نه په ناقانونه توګه ورغلي یوازې غیر مسلمان خلکو ته د شهریت ورکولو لپاره د سټیټیزنشپ امندمنټ بل نومي لاجمن قانوني مسوده د لوک سبا یا قایمي اسمبلی نه منظور کړله. او اوس به د شروع یا چرشنبه په ورځ د راجی سبا یا سنټ ته د منظورۍ لپاره وړاندې کول کیږي. د میډیایي رپورټونو تر مخه د دغه نوي قانوني مسوده پرته د هیواد په مختلف برخو کې احتجاجي مظاهره هم شروع شوه. دغه قانوني مسوده د هندستان حکومتي ګوند بي جي پي لخوا د کورونو چارو وزیر امیت شاه د ګول یا دوشنبه په ورځ پارلیمان ته وړاندې کړله. په لوک سبا یا قومي اسمبلی کې دغه لنجمن قانون په حق کې 311 او مخالفت کې 80 غړو ووټونه ورکړل. دا اول ځل دی چې د هندستان د شهریت لپاره د مذهب شرط ټاکل شوی دی. ناقدین دغه قانون د مسلمانانو پر ضد بولی او وای د وزیر اعظم نریندر مودی حکومت د هندستان د سیکولر جمهوریت بنیادونه کمزوري کوي. سیکولر یا داسي حکومتي نظام چې بنیاد یې په مذهب باندې نه بي ولاړ. د هندستان حکومت دریز ده چې دغه قانون مقصد د هغه ملکونو ناتلونکي مذهبي اقلیتي ډلو ته تحفظ ورکول دي کوم چې په خپل هوادونو کې زورول کیږي او هغوی هلته محفوظ نه دي. ناقدین وای کچری د قانون مقصد اقلیتی ډلو ته تحفظ ورکول دي نو د مسلمانانو نوم پکې ولی نه ده شامل چې د میانمار پرنګ د روهینګیا مسلمانان پکې زورول کیږي. د هندستان د کورونو چار وزیر امیت شاه د خبره پکله رد کړي چې د سټیټیزنشپ امندمنټ بل قانون کې د مسلمانانو سره تعصب شوی دی. د هندستان حکومتي ګوند د قانون دفاع کوي او وایي چې په قانوني مسوده کې د دریو مسلمانانو هیوادونو ذکر ځکه شوی چې هلته هندوان او سیکان یرول کیږي. د حزب اختلاف کانګرس پارټۍ د پارلیمان غړي ادیر رنجن چودري وویل دغه قانون د هندستان د اقلیت پر ضد دی. مسلمانان د هندستان تر ټولو لوی مذهبي اقلیتي ډله ده او غني چې د نریندر مودي په حکومت کې د 2% مخالفت زیات شوی دی. د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا وفاقي کمیشن وای د شهریت لپاره د هندستان د نوي قانون په غلط لار یو خطرناک سفر دی او وړاندیز کړي کچري هندستان د غوړاندیز په قانون کې بدل کړلو نو بیا به امریکا د هندستان د کورونو چارو وزیر امیت شاه پر ضد بندیزونه لګوي. کچری هندستان دغه وړاندیز ته مکمل قانوني شکل ورکړو نو د پاکستان، بنگلاديش او د افغانستان نه د کال 2014 د دسمبر د میاشتې نه وړاندې هندستان ته په غیر قانوني توګه ورغلي هندو، سیک، عیسائی، پارسی او بودمت مذهب منونکي به د هندستان د شهریت لپاره اهلیت لري. دغه نه وړاندې هندستان ته په ناقانونه توګه ورغلي کډوالو ته د حق حاصل نو چې هغوی د هندستان د شهریت لپاره درخواست جمع کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړئ